د سهار 10 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې ز احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو. په یو راپور کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د ملي پولیسو تلفات سږ کال د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده زیات شوي دي. دا او نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونو ته غوږ شئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کډوالو چارو وزیر دی لوړ پولي پلاوي په ملګرتیا نن ایران ته ولاړ. د روسیې چارواکي وایي چې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي، او د فرانسوي استخباراتو یو راپور ښیي چې بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو په دمشق کې کیمیاوي مواد کارولي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري د افغان کډوالو د ویزو د ستونزو د هواري په مقصد نن ایران ته ولاړ. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې ښاغلی انوري بل ایراني چارواکو څخه وغواړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ایراني چارواکو غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې د سمبولې تر 15 خپل هیواد ته ستانه شي. د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې شاوخوا شپږ لکه داسې افغان کډوال اوسي چې د ویزې موده یې د همدې اونۍ په ترڅ کې پای ته رسیږي. د کډوالو چارو وزیر به په دې سفر کې د افغان ولسمشر حامد کرزي یو رسمي لیک هم د ایران ولسمشر حسن روحاني ته وسپاري. د روسیې یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې د هیواد سوداګر او پانګوال له افغانستان سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په خبرپاڼه کې ویلي د روسیې د انرژي د وزارت مرستیال یوری سنت یورین او ورسره کابل ته راغلي روسی پلاوي پرون له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خبرپاڼه وایي چې ولسمشر کرزي روسی لوري ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به له روسیې سره د تجارتي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې همکاري وکړي. ولسمشر کرزي له روسی پلاوي غوښتي چې د ایر فلوټ په نوم روسی شرکت د افغانستان ته الوتنې پیل کړي. افغان چارواکي وایي په روسی پلاوي کې د روسیې د دولتي او خصوصي لویو تجارتي شرکتونو استازي شامل وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې زیات شمیر افغان پولیس او پوځیان د دې هیواد په جګړه کې وژل کیږي. امریکایي جنرال جوزف ډانفورد له برتانوي ورځپاڼه ګاردن سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو له اخیستو مخکې تر روانو 15 کلونو پورې هم د لویدیز روزنې او ملاتړ ته اړتیا ولري. افغان چارواکو پرون ویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان پولیسو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون خپاره کړل، د روان کال د حمل د میاشتې راهیسې د پولیسو 1292 سرتیري په ټول افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. ویل شوي دي چې د افغان پولیسو ته تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په سړکونو کې د ایښودل شویو ماینونو د چاودنو له کبله اوښتې ده. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو پاونډ 6 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 93 پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 544 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسوي استخباراتو یو راپور دی نتیجې ته رسیدلی چې د روسیې چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو په دغه هیواد کې لوی کیمیاوي برید ترسره کړی دی. په نهو پاڼو کې چمتو شوی دا راپور پرون د فرانسې د پارلمان غړو ته وښودل شو. په راپور کې د ویډیوي انځورونو له مخې موندل شوی چې لږ تر لږه 211 کسان د اګست په 1 د مشق ته نږدې د دې برید له کبله مړه شوي دي. د راپور وایي چې د کیمیاوي وسلو د داسې یو درانه برید په ترڅ کې د 1500 کسانو وژل کېدل باوري دي. واشنگتن او پاریس د سوریه د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوی د فرانسې پارلمان سبا چهارشنبه پر دې موضوع بحث وکړي، خو په دې اړه رای ورکول نه دی پلان شوی. په واشنگتن کې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکن له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل که اوباما په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره د کانګرس ملاتړ غواړي، نو د بشار الاسد په رژیم د حملې لپاره باید یو قوي کیس برابر کړي. مکن همداراز د کانګرس لخوا د منفي رایې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ.
If the Congress were to reject a resolution like
دای وای ک کانګرس په دې اړه پریکړه لیک رات کړي، په داسې حال کې چې ولسمشر لا دمخه د اقدام ژمنه هم کړي، نو د دوستانو او دښمنانو په وړاندې د دې هیواد د اعتبار لپاره به یو شان نه وړ عواقب ولري، او نه یوازې د دې دورې بلکې د جمهوری ریاست د راتلونکو دورو لپاره به هم ستونزې رامنځته کړي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد دا ادعا چې ګڼي دا برید د وفادار ځواکونو کړی رد کړی ده. اسد پرون له فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له بهر څخه پوځي عملیات به د منځني ختیځ په دې سیمه کې د جګړې اور بل کړي. د همدار زویل کې چیرې فرانسه په دې عملیاتو کې برخه واخلي له بدو عواقبو سره به مخ شي. او ملګرو ملتونه وایي چې نن د سوریه د کورنۍ جګړې له ویرې څخه باندې 2 میلیونه خلک بهر ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په تیر یو کال کې د کډوالو شمیر 10 ځله زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انتونیو ګوټرس وایي چې سوریه د روانې پیړۍ په تر ټولو ستره تراژیدي بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې له سوریه څخه هر ورځ نږدې 15000 کسان وزي. عراقي چارواکي وایي د القاعده پر خلاف د سنی قبایلو ملیشو یو مهم مشر له یو مرګونی حملې ژوندی وتلی دی. د عراق د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی د بغداد د لویدیځ په هرسیا سیمه کې د دوشنبې په ورځ 2 ځانوژونکو د وسیم الهردان کور ته نږدې ځانونه والوزول چې د نوموړي 15 ساتونکي ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. هردان په دې برید کې نه دی ژوبل شوی. نوموړی په دې وروستیو کې د عراق د صدر اعظم نوري المالکي لخوا د هغې سنی قبایلي ملیشې مشر ټاکل شوی چې د القاعده شبکې د غړو او نورو وسلوالو خلاف جګړه کوي. په موسل کې بیا د ترکیې د قونسل د موټرو په کاروان د سړک د غاړې مان چاودلی. راپورونه وایي په دې برید کې هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او په تونس کې چارواکي وایي د دې هیواد په جنوبي ساحلي خارګوټي قابس کې د یو زندان څخه 9 څلوېښت بندیان تښتېدلي دي. ویل کېږي پیښه د دوشنبې په سهار وروسته له هغه شوې چې ګڼو بندیانو د زندان په ساتونکو برید وکړ او بیا یې خپلې پنجرې ماتې کړې. د زندان چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه تښتېدلي بندیان یې بېرته نیولي دي. دوی وایي ډېر بندیان عام مجرمان وو. د قابس زندان په تونس کې یو له هغو زندانونو څخه و چې د 2011 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم له نسکورېدو لږ وروسته ترې شاوخوا 10000 بندیان وتښتېدل. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت لخوا نوی خبر شوی ارقام ښیي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پولیسو تلفات 2 چنده شوی دی. د 12 ټولګیو 180 فارغان سږ کال د لوړو زده کړو لپاره قزاقستان ته استول کیږي. په هلمند کې د 150 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنې 2 پروژې په پام کې دي او په شمال کې د قالینو د اوبدل صنعت په غوړېدو دی.
خو به د ترکمنانو عبدل د نور قومونه هم وو بي او د خراب پرتله اوس ډیر واده موندل ده.
نور موضوعات هم لرو. په پاکستان کې حکومت پر ارزانه ټلیفوني خدماتو بندیز لګولای. دا چې ولې د همدې خبرونې په دوام کې ووري. په ورستۍ برخه کې اس ام اس 1903 او د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. را سره اوسئ. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي پولیسو تلفات د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 2 چنده زیات شوی. د کورنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د روان کال د حمل د میاشتې له پیله په ټول افغانستان کې 1300 پولیس وژل شوی دي. ویل کېږي چې په شپږو میاشتو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمېره د نړۍ تر بل هر هیواد اوچته ده. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له بهرنۍ سوکونو څخه افغان سوکونو ته د مسولیتونو انتقال په دې هواد کې د پولیسو مرکشوب لا دوه برابر سیاته کړي ویل کېږي ډېره مرکشوب لځکه افغان امنیتي سوکونو ته وړي چې هغوی د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي همدارنګه دا سوکونه ډېر ساده وسایط لري چې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډېر زر له منځه ځي او پکې سپرو سرتیرو ته مرکشوب لا وړي دا تازه شمیرو له مخې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرې کړي د ورې د میاشتې د پایل راهیسې تر اوسه پورې 1,290 پولیس سرتیري په ټول افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي دا تلفاتو دا شمیر د تیر کال د لومړیو شپږ میاشتو په مقایسه دوه چنده زیاتوالی ښیي سکل افغان ملي پولیسو ته تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په لارو او سړکونو کې د ایښودل شوو ماینونو د چاودنو له کبله وختې ده یو شمېر خبري اژانسونه وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هم ډېره تاکیه پر بهرنیو ځواکونو کوي او په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د هوایي عملیاتو په برخه کې بهرنیو ځواکونو ته ډېر اړ دي تر دې مخکې افغان حکومت د مرګ ژوبلې کمې شمېرې خبرولې ځکه ویل کېدل چې د مرګ ژوبلو د داسې شمېرو خبرول د امنیتي ځواکونو پر مورال او روحیه اغېز کوي لا همدې کبله تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د ملي اردو د سرتیرو د مرکشوب لپاره شمیرې نه دي خبرې شوې د رویټرز خبري اژانس وایي د افغان پولیسو مرکشوب له نړۍ په هیوادونو کې د پولیسو د مرکشوب له تر ټولو لوړ شمیر سرګندوي همدا سرچینه زیاتوي داسې درانه تلفات د پښتنې هم راپورته کوي چې له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي افغان امنیتي ځواکونه به څه ډول د طالب وسلوالو د ګواښونو په وړاندې دفاع کوي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په شان لازم تجهیزات او وسایل نه لري د ښاغلي صدیقی په وینا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د پولیسو حضور هغوی تر ډیره د وسلوالو د بریدونو هدف ګرځولي د افغان پولیسو د تلفاتو شمیرې په داسې وخت کې خبرېږي چې افغانستان په راتلونکي 1,390 هجري لمریز کال کې دوه لوی ازمایښتونو سره مخ دی یو په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات دي او بل هم له دې هیواد څخه په بشپړه توګه د بهرنیو محاربوي ځواکونو وتل دي سره له دې چې افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورې امنیتي ادارې وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره لازم چمتووالی لري خو خلک په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه لري او باورین نه دي
په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله واوریدل چې د افغانستان د ملي پولیسو تلفات د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه دوه چنده زیات شوی دی اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو او ګورو چې په پاڼو کې کوم مطالب خپاره شوی دی رحمت الله افغان د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مخ کتنه کړې
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکیانو د مخ پر زیاتیدونکو مرجوبلې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي سرنوشت ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو د مرجوبلې کچه خورا لوړه شوې هر ورځ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د ملکي وګړو د وژنې خبرونه ورکول کیږي د لیکوال د معلوماتو له مخې د جګړې دواړه اړخونه ډېر کله ملکي وګړي په قصدي او شعوري ډول او پرته له کومې ګناه او پلمې وژني د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د جګړې دواړه لوري باید له هغه ډول بریدونه او کړنو لاس واخلي چې ملکي وګړو ته پکې مرجوب لاوړي د لیکوال پان باید دا ثابته شي چې دوی یوازې خبرې نه کوي بلکې عملي ګامونه هم اخلي دغه راز دواړه لوري باید خپل هغه ملګري محکمه کړي چې ملکي وګړو ته مرجوب لاړوي د لیکوال د معلوماتو له مخې له دې پرته خلک پوهیږي چې ملکي وګړي په قصدي او شعوري ډول د سیاسي موخو لپاره وژل کیږي د سرنبش په سرمقاله کې پر وسلوالو مخالفانو باندې نیوکه شوې ده او وړاندې راغلي په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو د ملکي وګړو وژنې ته زور ورکړی دی مندګار ورځپاڼې د سیاسي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل خلیلي کې که د اونۍ محاسبه وشي نو هر اونۍ په افغانستان کې 1,500 ملکیان په جګړو کې وژل کیږي ورځپاڼې لامل د مخالفانو د بریدونو زیاتوالی په ګوته کوي مندګار ورځپاڼه وړاندې لیکي د وسلوالو د بریدونو زیاتېدل د پاکستان نوی سیاست دی په مطلب کې راغلي طالبان په دغو بریدونو سره نړیوالو ته پیغام رسوي چې تاسو نه یاست نو افغان حکومت یې د ټینګې نه دی د محور په سرمقاله کې راغلي د جنگي تکتیک بدلون هدف ته د رسیدو لار یو ګام نور هم نږدې کوي دا تکتیک هر غاړه وکاروي خو مهمه پکې دا ده چې د عوامو ژوند ته باید پکې پام وشي د سرمقالې د لیکوال په باور له تېرې میاشتې راهیسې د طالبانو د جنگي تکتیک بدلون د نوي جنگي موسم تر ټولو بریالۍ نسخه ده دا لیکوال په باور هغه نسخه چې له مبهمې همغږۍ نیولې د ګاونډیانو او یو شمېر داخلي کډویو له مرستې پرته کله هم نشي عملي کېدای. ورځپاڼه تر یو بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مسؤلیت ګوته بهرنیانو ته هم نیسي او وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې د ملکیانو د وژنو مسؤول بهرنیان هم دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د سهار 10:15 دي. ټاکل شوی چې سږ کال د 12مو ټولګیو 180 تنه فارغان د لوړو زده کړو په مقصد قزاقستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې قزاقستان د 15 کلونو لپاره له افغانستان سره د زده کړو تحصیلي بورسونه ژمنه کړې او تر اوسه 130 تنه افغان محصلین هغه هیواد ته استول شوي. مرزیه احمدزی د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوروي.
په افغانستان کې د بهرنیو چارو او د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو څو ورځو به د 12مو ټولګیو 180 تنه فارغان په بیلابیلو برخو کې د زده کړو په هدف قزاقستان ته ورلاړ شي. د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ځینې له دغو محصلینو څخه به په قزاقستان کې د ماستری تر درجې زده کړې وکړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د دې محصلینو د لګلو پاړه په جوړ شوې غونډه کې خغلی ننګ وویل
یو سلواتیا محصلین قزاقستان هیواد ته ځي چې په دې کې څلوېخ محصلین د تخنیکی زده کړو چې البته د کالج په سویه ده. په دې کې به دوی پورې شتو کې اساسي زده کړې کوي چې د برق رشته ده، د ترمیم د موټر رشته ده، د ساختمان رشته ده، نفت و ګاز رشته ده او د اورګاډي د پټلۍ رشته. په دې کې البته یو کم شپېته کسان د ماسترۍ برسیو ته ځي، څلوېخ کسان د پولیسي تعلیماتو او پاندې ترتیب سره لاس کا سادي سرحدي مسایلو.
د بهرنی چارو وزارت فرهنګي روابطو مشر عبدالقهار عبد وای چې قزاقستان د 15 کلونو لپاره له افغانستان سره د زر تحصیلي بورسونه ژمنه کړې و او په تیرو 100 کلونو کې 230 تنه افغان محصلین هلته د زده کړو په هدف تللي دي. د ښاغلي عبد په وینا افغان محصلین به په قزاقستان کې د دې هیواد په مالی مرسته د 15 کلونو لپاره زده کړې وکړي. په عین وخت کې د قزاقستان لخوا افغان محصلینو ته د بورسونو د پروګرام مسؤل ګلشنه دسمیرو د پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې په راتلونکو تحصیلي بورسونو کې د انجونو ونډه زیاته کړي. اغلی دست میرو وای چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د 12م ټولګیو د فارغانو څلور دورې قزاقستان ته تللې دي چې وروستۍ ډله به په راتلونکي لمریز کال کې ورلاړه شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 2000 افغان محصلین په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې څخه 6000 افغان محصلین په هند، 2000 محصلین په ترکیه او 230 تنه افغان محصلین په قزاقستان، زرتنه محصلین په پاکستان او نور په اندونیزیا، مالیزیا، هالند، روسیه او جرمنی کې په زده کړو بوخت دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کندهار د میخانیکی لیسې یو زده کوونکی د برېښنا په برخه کې درې اختراګانې کړې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ. خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د هلمند د کرنې ریاست د 115 میلیونه افغانیو په ارزښت درې میاشتنۍ پروژې اعلان کړې دي. په دې پروژو کې د ځنګلونو ترڅنګ د څارویو او نباتاتو د ځینو مرضونو د تحقیق او مخنیوي پروژې هم شامل دي. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي که څه هم د کرنې اړوند 10000 جریبه غصب شوې ځکه یې راخلاصه کړې ده، خو لا هم 9000 جریبه فارمي ځکه له د ځمکې له غاصبینو سره پاتې ده. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند کرنې ریاست په دې ولایت کې د 15 کلونو لپاره د مالداری د ترویج د ځنګلونو کرل په نباتاتو او حیواناتو کې د ناروغیو د مخنیوي او هغه وسلوالو سره د باغونو او کرنې په برخه کې د مرستې پروژې اعلان کړې چې د جګړې لاسه خلیو پر کور کښېنه. د هلمند کرنې رئیس عبدالله احمد زی په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د دې ولایت په یوولس ولسوالیو کې دغه درې میاشتنۍ پروژې پیل شوې دي او موخه د کروندګرو سره مرسته ده چې وکولی سي له دې لارې خپل اقتصاد ته وده ورکړي. احمد جول په پلان کې لري چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې 230 تنه بزګرو ته د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې زده کړې ورکړي.
بله پروژه مو اساسی پروژه پراتلون گودریم است که دی کرن ریاست دیتا هودمان دی چی باید پلی کړي او تطبیق کړي او پاتې ورسه هغه د اصلاح شو غنم او کیمیاوی سرو پروژه ده چی دا به هلمند ولایت په شمال څلور ولسوالیو کې او جنوب یو خانشین ولسوالی کې د وزر او څلور سو بزګرانو لپاره عملا پلی کیږي پراتلون گودریم است که
د کرهن رسول د کارډیف په نوم د ویستری برنامه لمخي پراتونکو پنځو کلونو کې پر دې کار کوي چې څنګه د کروندګرو زراعتي محصولات ته بازار پیدا کړي. د کروندګرو زراعتي محصولات د بازار نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د کلون رئیس کروندګر یوازې د کوکنارو کرل ته اړیستې دي. د هلمند د کرهن رسول غواړي په لسو ولسوالیو کې 230 تنو ممتازو او لایقو کسانو ته د حیواناتو د روزنې په برخه کې هم زده کړې ورکړي چې له مخې به یې مالداري بیرته ترویج وکړي او په عین وخت کې به د هغه ناروغیو مخه هم ونیول سي چې په ډله ییز ډول حیوانات وژني. د وویل دغه وسلوالو لپاره چې غواړي سوله وکړي او د جنګ خلاص واخلي هم د بڼوالۍ په برخه کې پروژې لري چې تر دې دمه 1550 دا ډول کسانو ته بڼونه هم جوړ کړي دي.
یوازنی هدف مو له دې اس پی آر پروژې نه دا ده چې کار موندنه ده او د هغه کس چې دی ناراضه دی د هغه په ژوند کې اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستل دي. نو سږ کال موږ دا پروژه پیل کړه، 1550 بڼونه مو جوړ کړه د ناراضه ورونو لپاره چې زیاتره پکې دوی دي، هغوی ته مو بڼ جوړ کړه او هغوی مو مطالبه ترې ګر زمینه مسایله کړه. نو دا به وروسته چون دا زمونږ پروژه په امتحاني شکل و په راتلونکي به انشاءالله ډېره ښه پراخه شي او ډېر امکانات به ولري.
هلمند که څه هم یو کرهنیز ولایت دی خو لا هم د دې ولایت کروندګر د نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نه موجودیت له امله د کوکنارو لپاره بل بدیل نه لري. اوس د هلمند کرهنې ریاست هڅه کوي د لسګونو دغه ډول پروژو له مخې د کروندګرو پام د کوکنارو د کښت په ځای نور محصولاتو ته راواړوي. خو کروندګر وایي د هندوانو او رومیانو پر ځای د کوکنارو د شری پیرودونکي او مینوال ډیر دي.
د افغانستان په شمال کې اوس د وارداتي قالینو په پرتله په هیواد کې دننه اوبدل شوي افغاني غالۍ ښه پلورل کیږي. په بلخ ولایت کې دولتي چارواکي او د غالیو سوداګر وایي همدا موضوع د افغاني غالیو د تولیداتو د زیاتوالي سبب هم ده. د موضوع په اړه نور جزئیات له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زایرا کوي.
په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد د قالینو له صادراتو څخه د هیواد په سطحه یادونه کوي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د افغاني غالیو صادرات او خرڅلاو اوس افغانانو په خپله ترلاسه کړی دی او له افغانستان څخه د بهرني هیوادونو بازارونو ته لاره موندلې ده تر څو وکولی شي له بهرني قالینو سره سیالۍ وکړي. نوموړي داسې وویل دا مهال د افغانستان قالین په ملي ډول پرمخ ځي او د افغاني قالینو ویاړ د افغانستان ټول وګړو پورې اړه لري. د افغانستان قالینې د امریکا او د اروپا ټولنه اخلي او دې ته اړتیا لیدل کېږي چې د قالینو په برخه کې څو تنه نړیوال متخصصین شتون ولري تر څو افغاني قالینې نړۍ ته ور وپیژني. او اوس مهال هم د هیواد 50% صادرات قالینې برابروي.
صادرات داخلي کې قالین تشکیل مېږي.
لبل خوا په بلخ کې د قالینو سوداګر په دې اندي چې نسبت تیرو کلونو ته په داخلي بازارونو کې د افغاني غالیو بازار ډیر ښه شوی دی. په دې اړه په بلخ کې د قالینو سوداګر عطا محمد اسدی رادیو ته داسې وویل
وضعیت قالین افغانی نظر به
د تیرو کلونو په پرتله د افغاني قالینو وضعیت ډیر ښه شوی دی ځکه په تیرو کلونو کې ایرانی، پاکستانی او ترکی قالینو ډیر خرڅلاو درلو او سږ کال خلک کولی شي افغاني غالۍ څخه استفاده وکړي. دوی افغاني قالین ډیر اخلي په ځانګړي ډول هغه غالۍ چې په اقچه او شبرخان کې تولیدېږي. په بلخ کې د افغاني قالینو اخیستونکو د قالینو له لوړ کیفیت څخه خبرې کوي. دوی وایي چې د افغاني قالینو قیمت نسبت هغه غالیو ته چې له بهر واردېږي لوړ دی، خو بیا هم د ښه کیفیت درلودو له امله په بازارونو کې ډېر اخیستونکي لري. دوی وایي چې پخوا د افغاني قالینو اوبدل یوازې د هیواد ترک تبرانو ته ځانګړي کېدل، خو اوس د دې غالیو اوبدونکي په هیواد کې په ټول قومونو کې لیدل کېږي او لیوالتیا یې ورسره پیدا کړې ده. حبیب یو له همدې قالینو اوبدونکو څخه داسې وویل
د قالین اوبدل مخکې پخوا به د ترکمنانو اوبدل دا نور قومونه هم و بي او د پخوا په پرتله اوس ډېره وده موندلې ده. اوس مهال ښه ده، یو کار یې ښه ده چې بهر ته صادرېږي، هلته ځي او تجارت یې ښه روان دی، ښه پلورل کېږي.
د دې تر څنګ چې د افغاني قالینو سوداګر د دې قالینو د پلورلو د وضعیت له ښه والي څخه خبرې کوي، خو دا هم وایي چې د دې صنعت د لا ودې او پرمختګ لپاره دولت باید پر هغه بهرني قالینو چې هیواد ته راوارېدېږي زیاته مالیه وضع کړي تر څو د افغاني قالینو د بازار له خرابوالي څخه مخنیوی وشي او همدا ډول افغاني غالیو ته د بهرني سوداګرو پام راوګرځي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
د کندهار د میخانیکی لیسې یو زده کوونکي د برېښنا په برخه کې درې اختراګانې کړې دي. د دې ځوان افغان زده کوونکي یوه اختراع هغه یخچال دی چې د لمر په وړانګو چلیږي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کندهار د میخانیکی لیسې یو زده کوونکی توانېدلی چې د برېښنا په برخه کې درې بیلابیل اختراعات وکړي. دغه کس چې بشیر احمد نومیږي د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسېدونکی دی او د میخانیکي لیسې د برېښنا د برخې په یولسم ټولګۍ کې زده کړه کوي. دغه شل کلن زده کوونکی توانېدلی چې په خپل فکر او کم وسایلو سره یو لمریز یخچال، ریموټ کنټرول ګروپ او د میتان ګاز جوړ کړي. د ده په وینا لومړۍ اختراع یې د یوه یخچال و چې لومړۍ اوبه د لمر د انرژي په وسیله په بخار بدلوي او وروسته په یخچال کې په یخ سره بدلیږي.
دا یخچال چې کار کوي دغه رقم دی چې د بخار په واسطه ده، یعنی موږ کولی شو چې په دغه کې اوبه واچو. دا اوبه به د تبخیر په حالت کې دی او د تبخیر په حالت خپل د نور عناصرو لکه غذا، دودی، هغه شی چې پروت دی یا میوه‌جات یا سابه کې دننه پروت دی د خپل ګرما اخلي، بیا دننه یخیږي. دا وروسته خامخا نه خرابیږي مواد.
بشیر احمد وای دوهمه اختراع د ریموټ کنټرول د ګروپ د چي د یو ځانګړي کوچنی دستګاه په وسیله د نږدې 5 متره په اندازه د لیرې څخه ګروپ روښانه او مرکبي. شاغلی بشیر احمد وای بل اختراع د بیو یا د ژوندۍ ګاز په برخه کې کړي چې د حیواناتو د فاضله موادو او نباتاتو د تجزیه کېدو څخه په لاس راځي. هغه وای دغه مواد یو میاش په ځانګړو سامانونو کې ساتي او وروسته د میتان ګاز د جوړېدو څخه په اسانۍ سره د سوځېدو وړ دي او هر څوک په اسانه ګټه ځینې اخیستلی سي.
دا یو رموتي ګروپ ده. دا رموتي ګروپ چې تقریبا د 3 او 4 متر په فاصله کې د کار کې دا د اهتزاز د امواج تقریبا امپلیتیود او فرکانسی په واسطه ده چې کولای شي چې 200 او 250 واټ اته د ریموت کولای شي د برمو او نو شیان هم استعمال کړي چې په ریموت په واسطه برمو یا سمبسې به چالان نسی برته مرسه نو شی ضرورت نه لري. او بیا یو اصلي شی چې ما جوړ کړی د بیوګاز یا د میتان ګاز چې جوړول یو ماشین ده.
بشیر احمد وای کچيري امکانات او وسایل ورکول سي نو ډیر نور شان به هم جوړ کړي. نو موري په دې برخه کې د ملي سوداګرو او دولت څخه مرسته غواړي ترڅو مسلکي شوونکي او اړین امکانات ورته برابر کړي.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروګرام په همدې خبرونه کې
په پاکستان کې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو لخوا پر هغو ځانګړو بستو یا پکیجونو بندیز اعلان شوی چې خلکو ته په ارزانه بیه یا حتی وړیا د ټلیفون او پیغامونو یا اس ام اسونو د استولو سهولت برابروي. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاک ټلیکمیونیکیشن اتارټي له یوې سروې وروسته ویلي هغه د هغو خلکو لپاره د وړیا اس ام اس او ارزانه ټلیفونونو تماسونه یا دغه سهولتونه چې دوی برابروي دا ټولنیزې ستونزې پیدا کوي. د پاکستان د حکومت دې اقدام ته ولسی خلک په څه سترګه ګوري؟ د ازادي رادیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
په پاکستان کې د ټولنیزو چارو یو شمېر څارونکي وایي د ځینې ټلیفوني شبکو لخوا خلکو ته د ارزانه بیې یا وړیا اس ام اس او ټلیفوني تماسونو سهولتونه ټولنیز نظم خرابوي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې ځوانان دغه سهولت څخه ناوړه کار اخلي او نورو خلکو ته مزاحمت کوي. په پاکستان کې د ټولنیزو چارو یو فعال شهاب الدین خټک د پاکستان د حکومت دغه پریکړه ملاتړ وکړ. شاغلی خټک وویل خلکو ته دغه سهولت به وخت ورکړ سوی او لعمله یې په ټولنه کې د قتل تشتونی او زور زیاتی نور ډولونه زیات شوی دي.
دا بالکل درست خبره ده، چونکه دا یو به وخت یو سهولت انته راغله ده. دې کې ډیر مړی وشو، ډیر جګړې وشوې، ډیر کډنیپینګ وشو. دا غي بنیاد چې ده بنیادی طور سره موبایل ده او بیا دا ډیر وګړو خبر پکار ده چې په وګړو وګړو خبرو یا دا پیکیج چې کم دی په دې باندې ولګي.
په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو یو شمېر شرکتونو لڅ مودې راهیسې د خپل مشترکینو د شمیر زیاتولو لپاره د ټلیفون او اس ام اس بیا په رقابتي ډول ارزانه کړې ده. ویل کېږي چې حتی د ځینې ټلیفوني شبکو مشترکینو د شپې تر یو معین وخت وروسته وړیا خبر خبری هم کولای سوای خو یو شمیر خلک وای چې په ټولنه کې ځینی غیر مسؤل خلکو له دې سهولت څخه ناوړه کار اخیست او خلکو ته ستونزې پیدا کولې. یو شمیر کسان په دې باور دي چې دغه سهولتونه د پاکستان په سختدریځي ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ د غیر مشروع اړیکو ټینګولو زمینه برابروي. خو د حکومت دغه وروستی اقدام خپل مخالفین هم لري. د خلکو لپاره د ارتباط پر ارزانه او حتی وړیا سهولتونو د حکومت دغه وروستی بندیز د یو شمیر هغو ځوانانو له شدید عکس العمل سره مخامخ سوی چې د ټولنیزو ارتباطاتو د پراختیا لپاره پر عصري ټکنالوژۍ اتکا کوي. په اسلام آباد کې یو زده کوونکی اعجاز خان ازادي راډیو ته وایي چې دغه سی بندیزونه د دوی پر ټولنیز ژوند او حتی کورنیو اړیکو منفي اغیز کولای شي.
که دغه شان دا چیزونه بند کړی شي نو هغه کم خلک چې کوم دی یو بل سره چې کوم کنکشن جوړ شوی دی، یو ارزان کنکشن دی، هغه به هم ختم شي. که تاسو بل سایټ ته وګورئ نو انټرنیټ